مهال په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې سوې. دا یو ساته پښتو خبرونه از رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. په دې خبري ټولګه کې اورئ چې حزب اسلامي وایي د سولې د هوکړې لیک د عملي کېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. خو له معمول سره سم خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي دي چې د هند په اندرا پدریش ایالت کې نن سهار وختي له پټلۍ څخه د یو ریل ګاډي د وښتو له کبله په لسګونه کسان مړه سوي دي. په بیت المقدس کې اسرایلي چارواکو د دغه ښار په ختیځه برخه کې د 1569 کورونو د جوړولو پلان تصویب کړ. خو په سر کې له محمد حدیث پردې څخه د افغانستان خبرونه اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغانستان د ولسی جرګې دویم راستیال وایي چې د سولې علي شورا کم ولاستراوډن ته پکتو خبوي چې دغه شورا لغوه شي. حزب اسلامي وایي تر اوسه افغان حکومت د دوی یو سیاسي بندي هم نه دی خوشی کړی. او د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي په افغانستان کې پر نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې دویم راستیال وایي چې د سولې علي شورا کم ولاستراوډن ته پکتو خبوي چې دغه شورا لغوه شي. نعمت الله غفاري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د سولې د علي شورا د مشر مړینه یو ځایو بلله، خو وایي د سولې د علي شورا د کار دوام بې اغېزې دی.
دی
وایي د سولې علي شورا زیاتو لګښتونو او کم لاسراوړونو ته په کتو زه نور د سولې علي شورا د کار دوام ته ضرورت نه ګورم. خو له دې وړاندې د سولې د علي شورا چارواکو به ویلي چې شورا ښې لاسراوړنې لرلې او له حزب اسلامي سره د سولې هوکړې ښه ثبوت بولي. که څه هم د سولې د علي شورا د کړنو په اړه نیوکې تازه نه دي، خو دغه شورا د مشر سید احمد ګیلاني تر مړینې وروسته دا لومړی ځل دی چې د یادې شورا د لغوه کېدو غوښتنې مطرح کیږي. د سولې علي شورا رئیس سید احمد ګیلاني تېره شپه د ورپېښې ناروغۍ له امله د 4 کلونو په عمر مړ شو. حزب اسلامي وایي تر اوسه افغان حکومت د دوی یو سیاسي بندي هم نه دی خوشی کړی. په کابل کې د دغه ګوند وایان حشمت الله ارشد نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی وړاندې افغان حکومت ته د 1500 سیاسي بندیانو لیست سپارلی، خو تر اوسه یو هم نه دی خوشی شوی. دی وایي د زندانیانو هغه لوی لیست چې د حزب اسلامي په دفترونو کې موجود دی د 1500 کسانو لیست کمیسون ته سپارل شوی، او موظف کمیسون ویلي چې له دې ډلې د 100 کسانو دوسیې څېړلې. باید په همدې اونۍ کې دغه 100 کس آزاد شوي وای، خو له بده مرغه دغه کار نه دی شوی. ښاغلی ارشد انتقاد وکړ چې د افغان حکومت له لوري له حزب اسلامي سره د سولې د شوې هوکړې د عملي کېدو چارې خورا ټکنې پر مخ ځي. شاوخوا 4 میاشتې وړاندې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړې لیک لاسلیک شو چې له مخې باید افغان حکومت د نورو ژمنو ترڅنګ د دغه حزب ټول سیاسي بندیان آزاد کړي وای. او روسي کورنۍ خبر د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وی په افغانستان کې پر نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. فیروز الدین فیروز نن په پروان ولایت کې پر نشه یي توکو د روږدو کسانو لپاره د درملنې لپاره د یو مرکز د پرانیستلو پر مهال وویل چې 3 میلیونه وګړي په افغانستان کې پر نشه یي توکو روږدي دي. په پروان ولایت کې د روږدو کسانو د درملنې مرکز چې د افغان حکومت له پراختیايي بودیجې تمویل کیږي 50 بستر لري. له دې وړاندې د عامه روغتیا وزارت په کابل کې د روږدو کسانو د درملنې لپاره یو مرکز پرانیستی و چې دا مهال په دغه مرکز کې د ځینو روږدو کسانو درملنه روانه ده. د افغانستان لنډ خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح دراوروي.
د هند په اندرا پردیش ایالت کې نن سهار وختي له پټلۍ څخه د یو ریل ګاډي د اوښتو له کبله په لسګونو کسان مړه سوي دي. چارواکي وایي په دې پیښه کې 2 کسان مړه دي او 50 تنه نور ټپیان سوي دي. دوی په خبره کې دایسې د مرګ ژوبلې شمیر زیات سي. د هند ریل ګاډي د پټلۍ یو چارواکي چندرا لیکا مکرجی رویټرز اژانس ته وویل موجوینو چې پټلی 2 سوی ده. د ریل ګاډي هغه برخه چې لاندې عربي دي ډیره ویجاړه سوی ده. د ماهرانو یوه ډله یې ارزونه کوي. په هندوستان کې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې هم په ورته پیښه کې 146 کسان مړه سوي وه. په بیت المقدس کې اسرایلی چارواکو د دغه شار په ختیځه برخه کې د 569 کورونو د جوړولو پلان تصویب کړ. د بیت المقدس د شاروال مرستیال میر تورجمن نن د اسرایل رادیو ته ویل چې دغه پریکړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د کاري دورې تر پای ته رسیدو پورې ځنډول شوې وه. پخوانی ولسمشر اوباما په اشغال سوو سیمو کې د نویو کورونو پر جوړولو انتقاد درلود. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي په پام کې لري چې نن ناوخته د امریکا له نوي ولسمشر سره خپلې اولې ټلیفوني خبرې وکړې. نتنیاهو د کابینې یوې غونډې ته وویل، موږ له ګڼو مسایلو سره مخامخ یو، لکه د اسرائیل او فلسطینانو مسله، د سوریې وضعیت او د ایران ګواښ. د اسرائیل ولسمشر روبین ریولین پرون د امریکا نوي ولسمشر ډونالد ترامپ ته د مبارکۍ پیغام ولیږه او هغه ته یې بلنه ورکړه چې بیت المقدس ته ورسي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه هیواد د مرکزی استخباراتو ادارې یا سی آی ای د مرکز لیدو ته ورغی او ژمنه وکړه چې د دې ادارې ملاتړ به کوي. هغه د دې استخباراتي ادارې شاوخوا 400 کارکوونکو ته په خطاب کې وویل،
So I can only say that I am with you 1000%.
زه هم دومره ویل سم چې زر فیصده له تاسو سره يم. ترامپ د لوري تر مراسم مخکې د امریکا د ولسمشری انتخاباتو پر مهال له هغه سره د روسیې د همکاري د هڅو په باب د متحده ایالاتونو استخباراتي څېړنې رد کړې وې. ترامپ ویل و چې استخباراتي ادارو اجازه ورکړې څو ناسم خبرونه د خلکو په منځ کې خپرې سي. خو ترامپ پرون د سی آی ای کارکونکو ته ویل چې هغوی ډېر عالي او خاص دي او د یې ملاتړ کبی. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو ویلی په کیف او مسکو کې ځینې سیاستوال پر اوکراین فشار راولي چې تر وخت مخکې پرلماني ټاکنې وکړي. هغه ویل له دې کار هدف د اوکراین بې ثباته کول دي. پروشنکو نن د اتحاد ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل، دوی به د دغه سیاحتو د شنډولو لپاره له ټولو قانوني لارو چارو څخه استفاده وکړي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه، تر هغو په اساسي قانون کې تعدیلات نه راولي چې د اوکراین په ختیځ دونباس کې امنیتي مسایل حل شوي نه وي. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه و. سم مازی احمدزی د هوا له حال سره.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوي. نن به په کابل کې به اسمان به وریځ وي، هوا به ډیره سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 1. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 15. په هرات کې به اسمان وریځ وي، اورښت به دوام لري، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 14. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 3. په بدخشان کې به اسمان به وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 2. او په جلال آباد کې به اسمان به وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 14.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه او د ازادي رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس دی azadiradio.com یا azadiradio.org کې واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې حزب اسلامی وای د سولې د هوکړې د عملی کېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
یکی از خواسته های مهم ما آزادی زندانیان سیاسی حزب اسلامی است که تا هنوز صورت نگرفته.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي که د سولې عالي شورا ته نوی رئیس ټاکل کیږي، باید داسې کس وي چې پر وسلوالو مخالفانو خپل اغیز ولري.
کسانی باشند که بتوانند بر مخالفین دولت بتوانند تأثیر گذاری خودش داشته باشند تا شورای عالی صلح بتوانند دستاوردهای مشخصی داشته باشند.
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ ښوونکي وایي د معلمینو د خارګوټي لپاره د هغه سیمه توزیع شي چې پخوا انتخاب شوی و.
موږ نن راغلي او دا تقاضا لرو چې خپل ځمکه باندې واړو او تنبانم ودرول، او که چېرته موږ د دولت کسان نه او معرف په دولت کې نه نو موږ لري جواب راکړي.
که تر پای سره ملتیا وکړئ. دا او یو شمېر نور موضوعات به د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې واورئ. اوس هم د دې خبري ټولګې د سر موضوع. حزب اسلامي وای د سولې د هوکړې د عمل کېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د دغه حزب وای نن ازادي رادیو ته وویل حتی حزب اسلامي ته اړوند هغه زندانیان هم لا نه دي خوشي شوي چې دوسیې څېړل سوي دي. خو د افغانستان حکومت وایي چې د حزب اسلامي سره د شوي هوکړې د عمل کېدو لپاره د دوی هڅې دوام لري. نور حال د واصل ویسال په راپور کې
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د سولې د هوکړې د عملي کېدو په برخه کې د نه پرمختګ مسلې ته په انتقاد سره وایي په حکومت کې خپل منځي اختلافونو د سولې د هوکړې د عملي کېدو چاري ټکنې کړې دي. د دغه حزب بیان نشمت الله ارشد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د حکومت په رهبرۍ کې خپل منځي اختلافونو او ویشلو نظرونو د حزب اسلامي حکومت ترمنځ د شبې هوکړې عملي کېدل له ننګونو سره مخ کړي دي. خغلی ارشد ټینګار وکړ چې په دې برخه کې د حکومت اړوند مسولین خپل کارونه په سمه توګه پر مخ نه وړي او تر دې مهاله په حزب اسلامي پورې اړوند یو زندانی هم نه دی خوشی شوی.
پیشروی در تطبیق مواد موافقتنامه
د سولې د هوکړې د موادو عملي کېدل د حزب لپاره ډیر مهم دی. خو له بده مرغه چې په دې برخه کې کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. زموږ یو له مهمو غوښتنو د حزب اسلامي د سیاسي بندیانو خوشی کېدل دي چې تر اوسه نه دی عملي شوی. د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کېدل کابل ته د حزب اسلامي مشر راتګ ته لار هواروي.
د ښاغلي ارشد په خبره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د 500 سیاسي بندیانو نوملړ حکومت ته سپارل شوی. خو تر دې مهاله حتی د حزب اسلامي د هغو سلو بندیانو چې دوسیې د بیا ځل لپاره څېړل شوي هم دي نه دي خوشي شوي. هغه وایي حزب اسلامي د سیاسي بندیانو خوشی کېدل کابل ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار راتګ ته زمینه برابروي. خو د نوموړي په وینا یو شمېر کړۍ کابل ته د ښاغلي حکمتیار له راتګ ویره لري او نه غواړي چې د سولې هوکړه عملي شي. د سولې دغه هوکړه لیک شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ لاسلیک شو او د سولې د هوکړې د عملي کېدو لپاره یوه ګډه کمیټه هم جوړه شوه. د افغان دولت او حزب اسلامي غړو لخوا جوړه شوې دا کمیټه له حزب اسلامي څخه د تحریمونو لرې کولو پر دندو د هغوی د کدرونو ګمارلو له زندانونو د حزب اسلامي بندیانو د خوشي کولو د دوی د کډوالو راستنولو ته د زمینې برابرولو او ګڼو نورو برخو ته کار کوي. خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایه ریاست په اړه له سویلو ډډه کوي. په ورته وخت کې بیا د سولې د هوکړې د عملي کېدو د ګډې کمیټې غړی حاجي دین محمد وایي چې دوی د دغه هوکړې د عملي کېدو لپاره جدي هڅې کوي خو دغه پروسه وخت ته اړتیا لري.
هغې باندې خو کار روان دی او پرمختګونه خاص طور د حزب اسلامي د رهبر لپاره دلته د اوسېدو ځایونه تهیه شوي دي او علاوه د هغې نه د تور لیست باندې کار روان دی او تقریبا چې په کې نه دي پاتې د بندیانو یو سلس چې دی راوړی وو هغه یو څه تصفیه شوی دی. کله د رئیس جمهور ته چې هغه خوشی کولو احکام ورکړي او دا نور هم د تصفیه لاندې دي.
د افغانستان د دولت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې د هوکړې لاسلیک کېدل د افغان حکومت او د سولې د عالي شورا له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کېږي. خو ویل کېږي چې که د دغه هوکړه لیک مواد په سمه توګه عملي نه شي نو د سولې پر روان بهیر به ناوړه اغیز ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي که د سولې عالي شورا ته نوی رئیس ټاکل کیږي باید داسې کس وي چې پر وسلوالو مخالفینو او د افغانستان په مسایلو کې پر ښکېلو هیوادونو خپل اغیز ولري. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس پیر سید احمد ګیلانی تیره شپه د 40 کلونو په عمر خپل عمر وباخه. اجمل تورمان په دې اړه نور راپور راکوي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د سولې د عالي شورا د رئیس خاورو ته د سپارلو په چارو بوخت دی د ولسي جرګې اداري پلاوی او یو شمېر کارپوهان وایي چې د دغې شورا لپاره نوی رئیس باید له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو کې له هر اړخه پر دوی اغیز ولري. دوی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د سولې د عالي شورا د ریاست لپاره داسې کس انتخاب کړي چې د جګړې ټولو ښکېلو اړخونو ته د قبول وړ وي. دوی وی لرو داسې با نفوذ او اغیزناک کسان چې د سولې په برخه کې خلک غږ اوري. دا باید داسې کس وي چې د هغو هیوادونو سره کوم چې د افغانستان په مسایلو کې ښکیل وي اړیکې ټینګې کړي. دغه شان باید پر وسلوالو مخالفینو هم اغیز ولري او اعتماد خپل کړي تر څو د سولې عالي شورا وکولی شي چې ځانګړې لاسته راوړنې ولري. ښاغلی غفاری پیر سید احمد ګیلانی یو با نفوذ او اغیزناک شخصیت کړوی ویل چې د ښاغلی ګیلانی په شان نور شخصیتونه هم شته چې د هغه نیمګړی مزل پوره کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس پیر سید احمد ګیلانی تیره شپه د 84 کلنۍ په عمر د هغه ناروغۍ له امله چې ورپېښه شوې وه د کابل په امنیت روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. ولسمشر غنی د پیر سید احمد ګیلانی مړینه یوه ستره ضایعه بللې ده او ویلي دي چې د افغانستان خلک په حساسو شرایطو کې له یو ملي او جهادي رهبر او شخصیت څخه بې برخې شول. پیر سید احمد ګیلانی پر افغانستان پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال په 1980 میلادي کال کې د یو جهادي مشر په توګه وپېژندل شو چې د محاز ملي اسلامي ګوند یې جوړ کړ. که څه هم په وار وار سره د ملي شورا او په افغانستان کې یو شمېر سیاسیونو د سولې د عالي شورا کړنې بې اغېزې ارزولي او ویلي چې دغه شورا باید لغوه شي، خو دغه شورا د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې هوکړه د یاد شورا مهمه لاسته راوړنه ګڼي. ویل کېږي چې نوموړي د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره هم په څوځلي اړیکې نیولې وي. په ورته وخت کې افغان سیاسي کارپوه امیت عزیز ازادي راډیو ته وویل پیر سید احمد ګیلانی یو بې طرفه شخص و چې د سولې عالي شورا په داشان یو وخت کې همداشان کسانو ته اړتیا لري.
در حال حاضر یک چنین شخصی لازم است که در ریاست شورای
سلطنت دی وی په داسې وخت کې هم داسې شخص اړتیا ده چې د دغه شورا مشري وکړي. داسې کس چې په جګړه کې د کیلو غاړو پلوي نه وي او له جهادي دینی او اعتقادي نظر او وطلوال مخالفینو ته د قبول وړ وي. دا شان کس باید وي چې د دموکراسۍ ارزښتونو او ملي ارمانونو ته ژمن وي او دغه شان باید داسې یو کس وي چې په نوي جوړښت سره د شورا په چوکاټ کې ځان ته ځای جوړ کړي او خپل کارونه مخته یوسي. په ورته وخت کې د چارو کارپوه ودیر صافی هم ټینګار کوي چې دغه شورا د مشرتابه لپاره باید بې طرفه او داسې کس وټاکل شي چې په جنګي جرمونو تورن نه وي. دی وایي که داسې ونه شي ډېرې پیسې به مصرف شي خو د خلکو د سولې ارمان به پوره نه شي.
پیر سید احمد ګیلانی د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر او جهادي شخصیت تیره شپه عمر سو د سره له دی چې د افغانستان په سیاست کې په تیرو ډیر شکلونو کې مطرح او په هیواد کې دیوی روحاني مکتب مشر هم. سلطان محمد سرور د پیر سید احمد ګیلانی د وفات په مناسبت د افغانستان او سیمې د نامتو موسیقار او سندرغاړي استاد ناشنا سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
صاحب وفات لوی زیاده مودر د زی اشنایو سلویستو د سلویستو کارو را په دغه ما دای پیژم دی او دغه مهرباني به ما ستل هیر نه سي او د یوازې پرمانه پر ټول مهربانو په دوستانو کې یو دغه سي دوست هم نو چې دا مهرباني چې پر ما ته ورو ده پر هغه کې ورنل سي پر سرو باندې پر غیر پر سرو باندې پر افغان باندې پر غیر افغان باندې پر هر څه باندې ډیر ګران وو او ډیر محترم وو. نو څه داسې شی نشته چې زه دغه سې یو خبره چې دا هغه د مهربانیو ادایانه پکې راشي او زه وکولی شم د سپاسګزاري او شکر ګزاري د وکړم. هغه کلمات زه نه لرم په رښتیا. نو دغه اوس د څه څه د خوب راکشي مستلې مو هغه صحیح فکر مې هم نه دی او دا خبر چې ما بیګا وار وې دی بالکل یعنی هوس حواس هغه ټول رنګ نه ورته سوال هیڅ فکر مې نه کاوه. ول به هر کال د مې په میاشت کې لندن ته راځي او موږ ته سره لیدل فاس کال ځانګړي هلته کوم مهمه وظیفه ورسپارلې وه. د شورا وظیفه او دغه ورسپارلې وه د سولې شورا وه. دا وظیفه په نسبت سره راغلې او زه فکر کوم چې دغه شورا مکلفیت طلبانی فشار را وستلی دی ولی دی مریض و هر کار با پر دغا وقت پنج را تیز کن اخپل شیهی معاینات دا به هم کوله او اغم به خورل که دی مگر دی پلا اخپل وزیفی و وطن دوستی تر دغا حاد پری وچه دا حقا کار سات تر سول تی تر خپل صحت او تر خپل فند دیر ارزش شور کردی وچه پا هر صورت خبری یعنی زباره که دیری که دایستی مگر پا دغا خبر په انځه اکتفاق کوم جنراتور جه ځای وي او دایو ټولو خپلوانو او دوستانو ته تسلیت ورکړي او صبر ورکړي چې دا ضایعه وزغملی شي او د ده وفات او د ده د دیدار څخه محرومیت د ده د صحبت څخه محرومیت دا وزغملی شي. دا قوت خدای ورټولو ته ورکړي. زه ودان تم دغه شی غواړم
استاد. موږ هم د پاک خدای له دربار تاسو ته صبر غواړو. که لطف وکړئ راته ووایاست چې د پیر صاحب سره څه خاطرات تاسو درلودل؟ ډیر کلونه د سیمو غوړېدل چې تاسو یو ځای هم پاتې شوی یاستئ.
یو وخت ما په خپل ډاکټری باندې کار کاوه او زما دوه درو کتابو ته ضرورت و. یو د تصوف کتاب و چې ما پر رحمان بابا باندې خپل تیزس لیکي. په هغه کې څومره رحمان بابا شعرونه صوفیانه شعرونه دی پخپله هم صوفي و. نو دغه کتابونه زه په مسکو کې وم، دی په افغانستان کې و. یعنې زه په هر ډول چې کولی سی ما ته د پاکستان څخه د رحمان بابا کتاب چې د زه په باره کې لیکل شوی و هغه راواستوه، او د ایران څخه بل کتاب راغوستی و هغه د تصوف کتاب و، هغه ما ته مسکو ته راواستوه. دا زما لپاره رښتیا دغه ویل هلته ما دغه کتابونه نه سوی پیدا کولی، او زما د تیزس هغه مهمه موضوع هم دغه و چې دغو کتابونه زما سره مرسته کولی سوی، او دغه باید حتمن وایي. نو هغه یې راواستول. دا یو لو مرسته و زما سره چې دوی وکړل استاد ته ورسوله. بیا په افغانستان کې زه چې راغلم په لندن کې زما یو وری کتاب، دغه کتاب چې زه اوس لیکمه نیمه پیړۍ د ناشناس له سندرو سره، زه خپل شپېڅو کلو دغه تجربه ما د ځوانانو سره د افغانستان دغه شریکه کړې ده. نو دغه هم په پښتو دی او هم په فارسي دغه کتاب لیکل کېږي، او ډېر ژر به دغه کتاب راووځي. په دغه کتاب کې زما یو کتاب و د نادر ایوبی له خوا څخه لیکل شوی و په پښتو. دا کتاب د فلسفې په نامه و. دغه کتاب ما ضرورت ورته پیدا کړي. نو ما او پیر صاحب ته پرون سکال وویل ما دغه کتاب زما په کار دی، ویل هغه نادر ایوبی خو زما مرید دی، ویل هغه دغه خپل کتاب هم ما ته راکړی دی. زه چې ولاړم دغه شی به استاد ته فوراً راواستوم.
سربیره پر دې چې تاسو د افغانستان او د سیمې د موسیقي یو پیژندل شوی استاد یاستئ، شخصیت یاستئ، د پیر صاحب معنوي مکتب او معنوي مدرسه څومره د تاسو په هنر کې ونډ لرلی سي؟ څومره ونډ یې درلودلې؟
زما د موسیقي مشوق دا در سویم چې اویا اتیا پسل کې دغه د دې کورنۍ او په خپله دی و په دغه برخه کې، او دوی خو په خپله د مولویه او قادریه طریقتونه چې و دا د موسیقي او د رقص او سماع د دغه لوی لوی طرفداران و. نو په دغه برخه کې زه د ده ونډه خورا ډېره بولم، زما لوی مشوق دی.
استاد یو ورستی پښتنه نور دینه پازابوم سار وخت مل خو بروي کړي د سیاسي دیدګا په حق لایڅ وایست.
په سیاست کې ما د دغه هیڅ وخت د سي افراط او تفریط نه دی کړی. همیشه هر څه چې وایي ډېر خبریا رسړې نو خبرې ډېر نه کولې. زه خبرې کولې پر معنا خبرې کولې، او نظریات خپل ډېر په ندرت ویل، اچولې هغه ډېر سم ویل، او دا که څنګه په پرګر دی په لیوال دا خبر به دار وځي. یعنی دا څه یو شی چې څوک ته لدان خفاکی یا ازردکی دا خبر به د هیڅ وخت نه کوله. پر ټول باندې ګرانو او پر دې باندې ټول ګرانو.
استاد ناشنا سو چې د مرحوم پیر سید احمد ګیلانی د شخصیت په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
په کندوز کې یو شمېر افغان سرتېري چې د دغه ولایت د ښار په نږدې څنډو کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د جګړې په ګرمو سنګرونو کې ناستې وایي چې دوی ته په خپل وخت سره اکمالات نه رسیږي، او زیاتوي چې دوی ته د تعرضي عملیاتو اجازه هم نه ورکول کیږي. نور حال زموږ همکار اجمل آرین راکوي.
یو شمیر دولتی سرتیری په وخت سره زموږ اکمالات نه کیږي. څه باندې یوه میاشت وه چې د افغان ګډو ځواکونو د کندز ښار په نږدې څنډو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف د پامریو په نوم ژمنۍ تصفیې عملیات پیل کړی دی، خو د کندز ښار اوسیدونکي وایي چې په دې عملیاتو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د افغان ځواکونو هغو سرتیرو چې په دې عملیاتو کې ګډون کړی او د جګړې په لومړۍ کرښه کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې جنګیږي وایي چې دوی ته د تاروزي عملیاتو او د پرمختګ اجازه نه ورکول کیږي او زیاتوي چې دوی ته په وخت سره اکمالات هم نه رسیږي. هر ورځ طالبان پر موږ باندې تعرض کوي، خو موږ ته اجازه نه راکول کیږي چې پرمختګ وکړو، او بل دا چې موږ ته په وخت سره اکمالات هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په دې ولایت کې پوځي چارواکي بیوي چې دوی د پوځي پلان له مخې پر مخ ځي، څو ملکي وګړو او دولتي ځواکونو ته کوم زیان ونه رسیږي. په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د ارکان رئیس سید قربان موسوی وای چې دوی د پامیریو ژمنی عملیاتو کې خلاص راوړنې لري.
فعلا بیزه کې مو د نظر داشتیم د حضرت سلطان تکمیل
د روان عملیات په نتیجه کې موږ یو قرارګاه د حضرت سلطان په سیمه کې جوړ کړه، او موږ پر خپل پلان کار کوو او ډیر ژر به د دې عملیات دوهم پړاو هم پیل شي. په همدې حال کې د افغان ځواکونو یو تن قومندان عبدالوهاب چې په دې عملیاتو کې ګډون کړی هغه وایي چې دوی د کندز ښار په شاوخوا سیمو کې یو شمېر کلي د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه کړي دي.
لکه منتظر ادایت هستیم که اگر ادایت از بالا شوه چون بیزا ساخته میشه به خاطر
موږ د لوړپوړو چارواکو هدایت ته منتظر یو، او که چیرې موږ ته امر وکړي نو زموږ ځواکونه چمتو دي چې مخته ولاړ شي. او اوس مهال دولتي ځواکونه د قرارګاهو پر جوړولو بوخت دي، کومه خاصه ستونزه نه لرو. د کندز ښار اړوند د ملا سردار د کلي یو تن اوسیدونکي د روانو عملیاتو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل خلک ډیر په عذاب دي، دغه ځواکونه ډیر وخت شول چې دلته پراته دي. موږ له دولت څخه غواړو یا د پرمختګ وکړي او یا د بیرته شاته ولاړ شي څو خلک له دې جنجال څخه خلاص شي. د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا که چیرې دولت د ژمي په موسم کې د ښار نږدې څنډې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه نه کړي، نو د هوا په ګرمېدو سره به د کندز اوسیدونکي له سختو امنیتي ننګونو سره مخ شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ ښوونکي وایي د معلمینو د ښارګوټي لپاره د هغه سیمه توضیح شي چې پخوا ورته انتخاب سوې وه. دوی وایي اوسنۍ کومه سیمه چې د ښارګوټي لپاره انتخاب سوې ده مناسبه نه ده. دغو ښوونکو د خپل حق د غوښتنې په موخه له تېرې ورځې راهیسې کاري اعتصاب پیل کړی او لا هم روان دی. په دې اړه نور حال زموږ همکار شاه محمود شینواری راکوي.
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ په لسګونو ښوونکو د شمې ورځې راهیسې کاري اعتصاب پیل کړی او لا هم روان دی. ښوونکي وایي د پخواني ولسمشر په وخت کې دوی ته د کامې ولسوالۍ د سربند په ساحه کې د ځمکو د توضیح فرمان راغلی و. دوی وایي اوسنۍ کومه سیمه چې د معلمینو ښارګوټي ته ځانګړې شوې هغه مناسبه نه ده. د ښوونکو په خبره تر هغه چې د معلمینو ښارګوټی بیرته د سربند په سیمه کې جوړ نه شي دوی به خپل اعتصاب ته دوام ورکوي.
زمونږ پښتانه نه کوي، دا ټول غاصبین دي، دوی ټول پکې شریک دي او ټول غواړي دوی دا ځمکه تقسیم کړي ده. په تقسیم کې خپل وش کې ټول شریک دي. موږ دا ښوونکي ټول په یو خوله راغلي که مرګ یو که در دي دغه نمرې به موږ ته خپل حق راسپاري کنه حکومت دي موږ نه بخښنه وغواړي.
دغه ځمکه د موږ معلمینو ته راکول شوې، موږ ولسوالۍ ته، ولایت ته، پارلمان ته، ریاست جمهوري ته پورې د موږ اسناد رسېدلي، خو دولت زموږ په دغه د ځمکې او د معلمینو په نمرو باندې هېڅ غور ونه کړ. کومې نمرې چې موږ ته فرمان د رئیس جمهور نه صادر شوې دا د یو شخص په واسطه چې په هغه وخت کې د ننګرهار والي وه او یو مجاهد ته ورکول شوي په اجاره باندې په یو چاره غنمو باندې، او د نوي کالو چې هغه اجاره اوس 15 کالو ته را رسېدلې ده او کوم قانوني اسناد دوی هم نه لري. د دغه اسناد ځمکې اسناد موږ په لاس لرو چې د اتنیم سو استادانو په پریکړه باندې دلته راغلي او دغه خیمې په دغه ځای کې لکې کړلې او هم درولې چې دغه ځای موږ معلمینو ښارګوټي لپاره انتخاب کړی ده.
او په دغه ځای باندې نن سبا آبادی خلکو روانه کړي، جارې نیولې او تاسو خپل ګورئ چې غنمان په خلک کری. موږ نن راغلي او دا تقاضا لرو چې خپل ځمکه باندې واړو او تنبانم ودرول، او کچرته موږ د دولت کسان نه او معرب به دولت کې نه نو موږ لري جواب راکړي.
بلخوا د ننګرهار ولایت وینا تاوله خوګیانه وای کومه سیمه چې خون کې د خرګوټ لپاره غواړي هغه زراعتي ځمکه ده. نوموړی وای په کامی ولسوالۍ کې د معلمینو د خرګوټ لپاره یو تخنیکی ټیم ته دنده سپارل شوی او هغوی د ماماخیرو په ډا کې معلمینو ته ځای مشخص کړی دی.
ځینې ستونزې شته دی خو د نوي کالو دپاره اجاره نه ده ورکول شوې، هغه هر څه به حل کېږي، خو د ټیکنیکل انجینران د سروې له مخې دوی هغه کومه سیمه چې دوی غواړي هغه سیلابونو د ګواښ سره مخامخ ده او هیڅکله هغه سیمه کې خرګوټې باید ورنه کول شي.
که څه هم ولایتي اداره وایي دوی د کامی ولسوالۍ ښوونکو ته د معلمینو په خرګوټو کې ځای ځانګړی کړی، خو ښوونکي وایي د سربند ساحه د کامی ولسونو لخوا دوی ته ځانګړی شوي او باید ورته توضیح شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
درنو اوریدونکو، د محل په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. محمد حدیث پردیس د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه اوروي، او ورپسې مرزی احمدزی سپورتي خبرونه اوروي.
د افغانستان د ولسی جرګې دویم راستیال وایي چې د سولې عالی شورا کم لاسته راوړنو ته په کتو خبروي چې دغه شورا لغوه شي. حزب اسلامي وایي تر اوسه افغان حکومت د دوی یو سیاسي بندي هم نه دی خوشی کړی. د افغانستان د عام روغتیا وزیر وایي په افغانستان کې پر نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د هند په اتر پردیش ایالت کې نن سهار وختي له پټلۍ څخه د یو ریل ګاډي د اوښتو له کبله په لسګونو کسان مړه شوي دي. او په بیت المقدس کې اسرایلي چارواکو د دغه ښار په ختیځه برخه کې د 1569 نوي کورونو د جوړولو پلان تصویب کړ.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د تکواندو ورزشکار محمد حمیرات وتوانی چې د جرمن اوپن په نړیواله سیالۍ کې خپل سویډنی، اتریشي، فرانسوي او بریتانوي سیال ته په ماتې ورکولو سره د سرو زرو مډال وګټي. په اروپا کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استازي احمد شاه فیضي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستان څخه درې لوبغاړو تر اوسه لوبه کړې چې یوازې محمد حمیرات توانېدلی چې د سرو زرو مډال خپل کړي.
تنوی د پرتګال او د ایتالیا پر وړاندې ماته وخوړه، او محمد حمیرا غوتوانی چې په دوو سیالیو کې د سرو زرو مډال خپل
په دوو سیالیو کې شپږو هیوادونو او اتیا لوبډلو ګډون کړی چې شپږ افغان کډوال هم پکې دي. په کابل کې د فیفا لخوا د فوټسال د سرروزونکو ښوونیز پروګرام پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل د فوټسال د سرروزونکو دغه ښوونیز پروګرام د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا په کابل کې د یوې اونۍ لپاره جوړ شوی و. په دغه ښوونیز پروګرام کې له دیرشو زیات روزونکو له کابل او ولایتونو څخه ګډون کړی و، او د فیفا د مالیزیایي مدرس بدر الحشام لخوا ورته روزنه ورکړل شوه. او د هسپانیا د لا لیگا لیگ سیالۍ په لړ کې د ریال مادرید او اسپانیول ټیمونو تیره شپه خپلو سیالو ټیمونو ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې ریال مادرید د مالاګا ټیم ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه، او دغه راز اسپانیول 3-1 پر وړاندې د ګرانادا ټیم ته ماتې ورکړه. تمه ده د دغو سیالیو په لړ کې نن شپه د اوسوسونا ټیم له سویا او ایبار له بارسلونا سره لوبه وکړي. د خبرونو پای.
اوس هم یو سیمیز راپور. د عراق پوځ د موصل ښار د بشپړ نیولو لپاره د دوهم پړاو پوځي عملیاتو ته تیاری نیسي. نور حال د نوریاس نوري په راپور کې.
په داسې حال کې چې د موصل ختیځه برخه د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو پاکه شوې، د عراق د اردو افسران په بشپړه توګه دغه ښار د نیولو لپاره د جګړې دوهم پړاو ته تیاری نیسي. د موصل چې له بغداد وروسته د عراق دوهم ستر ښار دی، لویدیځه برخه د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې وروستی پناه ځای بلل کیږي. د موصل په لویدیځه برخه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د عراق د پوځ د عملیاتو په وړاندې یو خنډ دی ښار تنګ سړکونه او کوڅې دي چې زغروال وسایل او ټانکونه په سختي پکې تګ راتګ کولی شي. خو له دې سره سره د عراق پوځي چارواکي وایي چې له داعش څخه د موصل ښار د دې برخې د نیولو لپاره د دوهم پړاو پوځي عملیاتو لپاره تیاری نیسي. جنرال عبدالوهاب السعد رویترس ته وویل وویل چې تمه ده چې په څو راتلونکو ورځو کې به موږ د موصول ښار لویدیځې برخې ته داخل شو. له داعش څخه د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره د کورد جنګیالیو او شیعه ملیشو په ګډون د عراق د پوځ شاوخوا 30,000 ځواکونو په روانو عملیاتو کې ګډون کړی چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي حملې هم ملاتړ کوي. د عراق د پوځ یو بل جنرال سامی ال اریتایی اسوشیټد پرس اژانس ته وویل چې د موصول د لویدیځې برخې د تنګو سړکونو او کوڅو لپاره دوی کومه ستراتیژي نه لري، خو اوسنۍ تګلارې د دې برخې محاصره او انتظار دی. د امریکا پوځ د شنبې په ورځ وویل چې د ائتلافي ځواکونو جنګیالو ته کوشاو خو نوې کشتۍ ډوبې کړې چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو ورڅخه په استفادې هڅه کوله چې د دجلې د سیند له لارې د موصول له لویدیځې برخې وتښتي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د موصول ښار په لویدیځه برخه کې به شاوخوا 150,000 کسان پاتې وي.
اوس هم د ورکو عزیزانو اونیس پروګرام په دې هیله چې تاسو کوم ورک عزیز پکې پیدا شي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنې په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا د تاسې ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسې جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو له نیکه مرغه د نن ورځې په پروګرام کې داسې تلیفوني پیغامونه دي چې اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د تاسې د ورکو شو عزیزانو پاکله معلومات لري. دا پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو دوستانو ډېر به مونږ زنده و راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. تاسیز مغاگل آزادی رادیو اس خبری پا آزادی رادیو که دور کشو عزیزان و دوستان پروگرام تا واگی است. گرانو آوریدون کو ده نرازی پا پروگرام که دیر داستی تلیفونی پیغامونه دی چه پا کمو که دی تاستی ورک شوی عزیزان پیدا شوی دی. اول با امدغا پیغامون را واخلوم. لمنانه پیغام زمونگران ورور لحلمان دا منگتارا لیگلی دی. داغ ورور پا نامه دی لالای دی. اوائی چه دی عبدالولی پا اکلا معلومات داری. ورپسې به بیا هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د حمدالله له زابل رالیږلی دی او د سید حسن په هکله معلومات لري. همداراز یو بل ورور له هلمنده تلیفون کړی دی. دی میرویس امیری نومیږي او وایي چې د عبدالله جان په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم له فراه نه موږ ته رارسېدلی دی چې حاجي جان اغا وایي چې د چمنګل په هکله معلومات لري. او د دغو پیغامونو په پای کې یو ګران ورور له کابله تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د محمد عمر په هکله معلومات لري، خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلې. اول به دغه تلیفوني پیغامونه واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې دغه ګران ورور موږ ته له کابله تلیفون کړی دی او د تلیفون شمیره یې نه ده ویلې تاسو ته خپور کړو. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه لالی د هلمند ولایت د مساکلات ولسوالۍ اوسېدونکی. موږ سره په بندیخانه کې یو نفر د عبدالولي په نامه چې لیونۍ و اعصابو یې کار نه کوئ. ما د صادقه وخت سم پېژندی، د حاجي خیرو اکا زوی دی، تقریباً د خبرې په باګرام کې دی. حکومت لیونیان بندیانۍ ټوله زندان ته استي. زما د تلیفون شمیره ده 0 اویا 1 اویا 1 په دغه لمبا کې هر څوک غواړي زما سره تماس ونی کي بوري نشي. د عبدالولي په اکړه به معلومات ورکړم. لالی د مساکلات بریا. السلام علیکم. سلام علیکم احترامات تاسو او د ازادي راډیو ټول مینهوال ته خدای او شرکت جوړه روغ واس. زه میرویس امینی له هلمند مرکز لشکرګاه ښار مړکل سنیولې ده. وروره د عبدالله جان په نامه یو اور کرو د ورور مرسته دا یو نیم کار کې چې مرسته د یو سیرو نو کار مسلمان ورو ورو کری بیا شنه تا ورو مرسته په دغه شمه له اړ کوي سي سه پر وسو شپار درسو دوا تم دسو څلو اړ زل یاد کرا سه پر وسو شپار درسو دوا صدورسو دسو څلو دغه ماشنه را کار ورو دغه نفر پاکر معلومات لري یا شنه تا کری ما ته په دغه شمه له اړ کوي سي دا د جان په نامه مرسته په هند من کې دله یو نیم کار کې چې د دې وسیر غو کار مسلمان وو شنختای په پداش میاد مرشد زنګ نور مخنه نیسم شخ پرونه ولر شاو د کورې د خپل فرمان.
السلام علیکم. زه خپل پیغام پریږدم. د پرا د ولایت د پرارو د ولسوالۍ د سیازنګل د کلی یم. زما خپل نوم حاجي جان آغا دی. دلته یو نفر دی چې اقتصادي تکلیف هم لري او په نامه د چمن ګل دی او د اوو ویشتو کالو اته ویشتو کالو رئیس په دغه پرا کې دی او پرکم د ازاره دی او دی خپل مونچ کوي د سونی پرکمې کوي او ژبه هم په پارسي خبرې کوي او دی وایي چې زه د غزنی یم د بل ځای حالات نه وایي او دی هم بازو ته ویلي چې زه دوې نوړې لرم او زه خو دغه پیغام په پښتو ثبتوم دی خپله پارسي وایي که ته ځواني وکړي چې بیا ترجمه کوي په پارسي هم دغه اعلانات ورکوي چې موږ ته خبر راکړي د خپل دلته د پارا کې د یو نانوای سره کار کوي د کور کار او د یو غویو کار کوي دا ډیر وخت کیږي اوویش اتویش کال کیږي چې دی دلې په هغه پارا کې دی نو موږ وایو د خیر درګاته د ثواب درګاته ښه کې سره پیدا شي نو دغه هم موږ غواړو چې ور وسپارو هغه بل پیغام چې ما سب کړی وو دا غوږ او دا غکانه هغه مو وسپاري هغه د بدخشان او پارسي ویل دا خلک چې منتظر او مشته دي یا زنګ وي هغه دې بالا زنګ نه وي هغه سره پیدا شو بدخشان کې وی وي پارسي زبان او هغه کور او هغه غونچو هغه ورسه د خپل تر کور پوري نو دا موږ کولای شو چې دا ور وسپارو په پرا کې دی د یو نو سره ولاړ دی اوس مریض دی په سترګو زه یې په سوی سپینځری دی جه توربخوان د سړی دی کمریشه سړی دی رقم یې د ازارې کوي. السلام علیکم. د تلیفون شماره به هم ووایم 0 8 8 3 3 0 8 3 9 دا مې د تلیفون شماره ده کولای شي چې یو څوک زنګ راته ووایي او دغه خلک چې زنګونه وي سړی دې نه په عذابوي دا پارسي والا ازاره د غزنی د خوا دی دا 28 کاله کېږي چې دلې دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه حمدالله د زابل شاجوي ولسوالۍ د چینر د کلي اوسېدونکی یم. زه یا خاص په نامه معلومات لرم چې دلته له ما سره دی د یوولس دولس کلو دی چې دلته تلیا د ما سره دی که هر ور ده دا هر مسلمان یې دلته د زابل شاجوي ولسوالۍ د چینر کلي ته راځي زه به په لاس ورکړم. دا سید حسن په نامه ده. سید حسن په نامه ده. دی وای وای زیر پخوا په ایران کې وم بیا مې قریبان ورک کور هلته زیر اواله ولم دی هلته وکړي هر ور په دې اړه معلومات لري ورته قریبان یې ورته معلوم یې ماته دې په دې شمېره زنګ ووایي 0 8 2 2 1 2 1.
زه لایق د کابل ولایت د چرسی ولسوالۍ نہ خبر کما دا یو پیغام دی هلته یو لونای دی دروغه وایي چې یو کور مکوټه کې دی یو مکندار کې دی خو د څلور کله کې چې دلته دی د ټوکاله جیب پم کې تار چنا ورک وی م دومار نه میږي فلور نوم خدای خل صحیح نه خي غږي نه خدای لګا صبر کما دی چار شې پښتنه وکړه دی کابل ولایت د چرشا ولسوالۍ د دشت سکاوي د ټوکاله جیب پم کې دی دا نمبر یې غوړی نمبر به تاسو وخایم دغه نمبر ته چې ټلیفون وکړي بس صحیح ده.
ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. دغه ګران ورور چې له کابل ټلیفون کړی دی او د ټلیفون شمیره نه دی ویلي. دغه د ټلیفون شمیره ده 00 3 د افغانستان کوډ ده 00 4 5 2 0 و. د ټلیفون شمیره یې وره بیا وایم 00 3 00 4 5 2 0 و. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 00 2 1 4 1 15. تاسو زموږه ازادي رادیو خبره په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو اوریدونکو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسې په ازادي راډیو کې وانورید، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. اوس ور ورسېدو غو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
دا کومک ما سره وکي د خدای د پاره ز مازی پیدا کی په دغه شمال د ما سره تماس ونی چې سفر و سفر درې څور پنځه شل دواته دواته دوه مشفر سفر و سفر اته دروازه اته پنځه پنځه پیدا مو کوي خبرې مو پیدا کی دا هم پیدا کی په شیر نیمه دلاته کې په دغه تلیفون ما سره دغه لمبر د ما سره تماس ونی.
جواد محمد زابل ولایت خاکفغان ولسوالی بشربند لیلیزو د کلی شیدون کړم. خیر محمد د بورجان زوی عمر تقریبا او پندوس کال ده ما ورو ده یو نیم کال کیږي چې نوت خنه درک دي. خیر محمد په اړه څو معلومات. خیر محمد په خپل زموږ خبرتیا اوري زموږ سره دې په لاندې شماره اړیکه ونیسي. سپر اویا یو دېس دو څلوېش ونیوی اته دوه مشماره سپر اویا دو دېس پنځه څلوېش درې اتیا اته. سلام علیکم.
مزکه علی او عبد السلام د زابل ولایت د دایچوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسېدونکی یم. زموږ یو دوست د جمعه خان په نامه تقریبا 22 کال کېږي چلکور نادرکه ترېتان د جمعه خان د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د جموزو اوسېدونکی ده. نو که هر مسلمان ورته د جمعه خان په حق له معلوماتي د لطف او د شمیرې ته زنګ ووي سپر اویا پنځه دوه سپر دوه دوه څلور پنځه ځل بیا تکراروم سپر اویا پنځه دوه سپر دوه دوه څلور پنځه. زما احمد نظر د زابل ولایت وسیدونکو یم. زما یو وراره ده باران میږي د محمد یعقوب زوی ده شپږ کاله کېږي چې له کوره نازره کتریتم ده. موږ ته نه د ژوند او نه د مرګ معلومات شته. نو که دی خپله زما غږ اوري او یا نور مسلمانان د ده په حق له معلومات لري که دننه په هیواد کې او که په بهر کې نو د مهربانۍ له مخې دي و دغې شمیرې ته زنګ ووي سپر اویا پنځه دوه سپر دوه دوه څلور پنځه یو ځل بیا تکراروم سپر اویا پنځه دوه سپر دوه دوه څلور پنځه وسلام.
بری السلام علیکم. سرت خان احمد صحیح خبرې کوم د لوګر ولایت خوخي ولسوالۍ نه تاسو ته د پیغام پرې کړم. زمونږ یو کلیوال طاهر د داود خان زوی د علیګل مسی تقریبا د اوو کاله کېږي چې له کور نه نادرکه ده. که هر څوک څه په حق له معلومات لري حاویا دی خپره زما د اواز اوري نو لطفاً زموږ سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي. زمونږ د ټلیفون شمېره ده سپر شپږ اویا یو څلوېښت اووه سوه درې اتیا او پنځه.
د رادیو ازادي کارکوونکو ته سلامونه. زه میرزا خان د غزنی د قرهباغ اوسېدونکی دا چې د ما یو روخ په نامه د عمران شپږ کاله کېږي چې د زرګرخانې د جامع جومات څخه نادرکه سوی ده. د صبرغان د ولایت څخه نادرکه سوی ده. که هر چا ته په دې هکله معلومات وي په مهربانۍ په توګه دې نوم عمران ده په دې لمبه دې تماس راسره ونیسي. سپر ناویا څلور ته واویا درویس اته پنځوس شیرنی ورکول کېږي وسلام.
الو السلام علیکم. زما نوم عبدالستار مرزی نوم عمرخان مشهور په محمد شاه.
چلور کال کیږي د کندهار ولایت څخه د رکسو دي د مینې نه یې هر څوک په اړه معلومات لري نو موږ سره د پدغه شمیرو تماس ونیسي سپر اویا ته څنګه شپېته نه سو دو څلوېش ازادي راډیو سره مننه.
بلے السلام علیکم عمران العرب مد لغمان ولایت څخه زما یو وړکی ورور ته چې مکتب ته په لاره ته شپږ میاشتې مخکې ورک شوی ده. مخکې پیغامونه مې بریدو خو نه پوهېږم چې نشر شوی دی که نه، او نو هر چا ته معلومات رسېږي ما سره د په دې شمېرې اړیکې ونیسي. 0 1 7 0 3 7 8 شمېره یو ځل بیا تکرارم 0 1 7 0 3 7 8. وسلام با احترام د ازادي راډیو د همکارانو څخه ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم، زه عبدالرحیم پریت پوپل د کندهار د خوجې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو څخه مې دغه خواهش دی چې وایم نور هم زنګونه در وویلي چې زموږ یو ورک شوی عزیز دی احمدشاه نومېږي، د مرجان اکا وردګ زوی دی، مور یې د ګرشت ماهیګرانو څخه ده، د دوام د رئیس را یې هم خرڅ کړی وي او د کور څخه کراره شوی دی او یاد زما اعلان اوري ورور زما سره چې پر دغه لمبر تماس ونیسي 0 1 7 1 2 1 4 7 8. دغه زما لمبر دی ورور، ستا څخه ډېره هیله کوو چې دغه لمبر دغه اعلان نشر کړي. مور یې په بغاړ و چغار ورته اماده او ناسته ده چې نن مو سبا به راشي. هر چا ته کې پاتې 1500 نقد انعام ورکوو وروره، محض چې معلومات موږ ته راکړي پر دغه لمبر. لمبر یې پلا بیا تکرارون 0 1 4 1 2 4 0 1. خدای پاک مو مخرب او ازادي راډیو زنده باد. عبدالرحیم فرید پوپل د جخوجه څخه وسلام.
زه حاجی غلام رسول د باغران د ولسوالۍ د باغجې د کلی خبر کوم چې زما یو انډیوال د ایزایر بای په نامه چې د نوښار د کلی د مزارې د ولایت دی، هر شا کې راکړل 1000 افغانۍ جایزه ده، په دغه شماره د زنګ ووی 0 1 0 4 و 8 3 5 0 0.
زه د هلمند ولایت د دریچ ولسوالۍ د سورکي د سیمې ته سایک سره په تماس یم. زما نوم چاغاسي دی، د ورور نوم یې عبدالوجه دی. دا 8 کاله کېږي چې نادراکه دی، هر چا ته چې معلومات وي په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووهي 0 1 0 1 1 5 2 8 5 0 و سلام.
زما نوم جمیر عالم دی، د کندهار د لوی ولی څخه خبره کوم. زما یو زوی چې محمد کریم نومېږي، یو کال کېږي چې کوټې تکلوي پر لارې باندې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورو ته چې پاته یې په کوټه کې دی و دغه لمبر ته زنګ ووهي 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شیشت و آیا شپارس و ونیبه نکوتا که سپر سپر دونیبه درود دیرش درود سلویش دویش سلورش بیتا تنزه تنزوست اکان ده هر که سپر آیا شپوزویش و آیا شپارس و ونیبه السلام علیکم
زده زعبل ده ولایت شاجوی ده ولسوالی ده خبره کوم زنی عمدلانی میر از مرژی و قریب ده کاری عبدالسلام از لبیار لبیجی سی ده توش پی کهی از مرژ تلیفون لالی کسی نداره کسوی ده که از مرژ تلیفون زاغ ده یاوری از مرژ زاغ آوری نو مرژ دی بداغش مارا سر زنگوی سی پر وش پیتا نش پیتا وسا وعویانی سی پر وش پیتا نش پیتا وسا وعویانی
السلام علیکم ز مرجان خبر کم د خوست ولایت د تانی ولسوالی څخه زما یو ورور بدرکه شوی دی مدایب خان په نوم باندې په واسطه باندې دی واف خا باندې ګډ دی دا شپږ میاشتې کېږي چې بدرکه شوی دی زما په دې نمبر باندې کچا ته په لاس باندې ورغلو په دې نمبر اړیکه ونیسئ 0 1 3 4 3 8 2 دینا بل بند اړیکه وایي سید مننه
زابل ولایت دي خاچ افغان لولس والی
هیله کوم چې زما دا پیغام چې ازادي راډیو له طرفه څو ځله اعلان کړي. زموږ یو ورک عزیز دا په نامه د شاکر الله د پیرزاده زوی چې بل ورور یې کمال نومېږي په قوم ادرمځای ده تقریبا شپږ میاشتې کېږي پوره کېږي چې د کندهار ولایت ته یې مریضان وړي وو او شپه یې په مرامجان کې د خپل خوریې کره کړې وه. کله چې هغه له هغه ځایه را حرکت شوی د ولایت نه همه حوزه مربوط دي د سیمانو په پله لومړی د عسکرو لخوا له موټره را کښته شوی، بیا یې له ځان سره بوولی ده. مونږ چې څومره کوښښ په د پیدا کولو کړی بې نتیجې پاتې شوي یو. نو د کندهار د ولایت خاصتا د نهمې حوزې مربوط پولیس ورونه او کمانډان صاحب فرید زخه دا هیله کوو چې اسلامي ورورولي او د پښتني ورورولي له مخې د مونږ ته د نوموړي د مرګ یا د ژوند معلومات راکړي چې مور یې له غمه سترګو پسې ړنده شوه، بل هیڅ د غور لار هم نه لرو. مهرباني وکړئ په دې ټلیفون شماره زنګ ووهئ، 0300 43 45 93 98، 0300 43 45 98، بل شماره 0300 48 11 800 82، 0300 48 11 800 02. خپله شیرینی دې ترلاسه کړي. ډېره ډېره مهرباني د ازادي راډیو چې د خلکو پیغامونه نشر کوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زانم قدرت الله د ماده هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ ته څنګه زنګ درته وخلی. زما ورور دی محمد نشم نومېږي، د دوه کاله کېږي چې ورک دي. هر څه په اړه معلومات لري، ما ته دې پرده شماره زنګ ووهئ. 0800 48 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
دیر اوویشت نخنوی
زه ګلالۍ د جنگل کرالیزی سره ټلیفون کوم. زما یو ورور دی چې ارسن من رحمت دی، په غمی مشکور دی. دا اووه کاله کېږي د کوره وتل دی، ناداراکه دی، هېڅ حال احوال یې نشته. که چېرې دی خپل زما غږ خاوري یا بل چا ته معلومات وي، یا چېرې په کوم زندان کې یا په کوم جیل کې زما سره دې په دې نمبر باندې رابطه ونیسي. 00293 8 2 5 2 5 9 2 پر دې لمبر کې زما سره رابطه ونیسي. لمبر به بیا درته تکرار کړم. 00293 8 2 5 2 5 9 2 پر دې لمبر کې زما سره رابطه ونیسي. وسلام.
زه کمدین د زغل ولایت تشدید ولسوالۍ د جګجیر د کلي اوسېدونکی. زما د کاکا زوی د کمالالدین په نامه، دا د فضلالدین کاکا زوی د 15 کاله کېږي چې ورک شوی د نابرخه ده. کله چې تاسو په دې هکله معلومات یې، ما د دې 15 شمېره زنګ ووهي. 0 4 2 2 2 9 6 9 9 شماره بیا تکرارو. 0 2 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 کې ورک ده خدای خو دې وکړي چې را پیدا یې کړي هر چا ته چې معلومات وي که بندي وي کار ځای خدای دې وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبدالستار یم د فراه د ولایت یم د ګلستان د ولسوالۍ یم. زه ورک شوی چې د قاریم د عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 5 کاله 6 کاله کېږي چې ورک شوی د قندهار او د بولدک پر لویه لار باندې د قاریم د عبدالرحیم په هېڅ معلومات ماته نه کېږي، نه د ژوند او نه د مرګ. نو هر مؤمن مسلمان ورور ته که د قاریم د عبدالرحیم په اړه معلومات یا د ژوند او یا د مرګ معلومات یا د چا سره بنجي وي د بشر دوستۍ د مخې ماته ټلیفون وکړي. زما ټلیفون شمېره ده سپراویا 50 دونوي 803.
چې زه بیا چې په شمیره وایم 0 5 2 9 8 3 وسلام به احترام.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته رسیږي چې دغه ټلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې موږ یې نشو کوی په یو پروګرام کې تاسو ته خبره کړو. نو ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ، د تاسو پیغامونه اتمن خبرو. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر به پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په لاره چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونه لري.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. سهل لیوال سلام تقدیم می کنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها از افغانستان و